Org. په افغانستان کې څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی. د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عملیات ادامه لري. خو لومړی رضوان مراد ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی په ډزو کې دوه وړې نجونې وژل شوي او یوه بله ټپي ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکی دی. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وان صبغت الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته شوې ده. ټاکل شوې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شي چې طالبان هم پکې برخه اخلي.
مبتکر روابط صلح هم دولت افغانستان هست و باید هر موردی
دیوید افغانستان حکومت د سولې د نوښت د افغانستان حکومت کړی دی او هر ډول خبرې باید د افغانستان د حکومت په محور او رهبری کې ترسره شي. موږ د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوو. د پاکستان، ایران، چین او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازي د مسکو غونډې ته وربلل شوي دي. په همدې حال کې روسي رسنۍ ویلي دي چې امریکا هم د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د مسکو په غونډه کې د واشنگتن نه ګډون دا ښیي چې متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لیوالتیا نه لري. دفاع وزارت تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نوي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت وان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې اوس د وسلوالو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري.
مجاهدان جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی. زمونږ امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زمونږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېره دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزو دوا وړې نجونې وشلې دي او یو بلې ټپي کړې ده. د کونړ د امنیت قومندانې ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل تیر شپه د پاکستان پوس د سرکڼو ولسوالۍ شونکړې باندې د توپونو درې ګولې وشتلې چې یوې په یو کور لګېدلې او ماشومانو ته امر شو بلاړولې ده. د کونړ چارواکو ویلي دي د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ او د پاکستان پوس د توپونو ډزې له 2010 کال راهیسې روانې دي چې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوان اړولې ده. پاکستان بیا پر افغان خوره د توپونو دسې نه تاییدوي خو ټینګار کوي چې د ډیورنډ پولې اغاړ د تروریستانو پر ضد بریدونه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکی دی. جان بولټن نن په بیت المقدس کې خبریالانو ته ویل د ایران د رژیم بدلون د امریکا پالیسي نه ده، خو د نوموړي په خبره دا باید ښکاره وي چې موږ د ایراني رژیم په تګلاره کې لوی بدلون غواړو. بولټن په بیت المقدس کې له اسرائیلي چارواکو سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. جان بولټن تر دې مخکې ویلي چې واشنگتن باید په ایران کې د رژیم د بدلون لپاره فشارونه زیات کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره ویني. بولټن ویلي دي چې دی به په دې کتنه کې له سوریې څخه د ایراني ځواکونو په وتلو ټینګار وکړي او په دې اړه به له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. جرمني چارواکو یو روسي وګړې په دې هیواد کې د 14 کو موادو په واسطه د بریډ د پلان لرلو په تور نیولې ده. جرمني څارنواله نن ویل یو د شکلن ماګومت علي په برلین ښار کې نیول شوی او کور هم پلټل شوی ده. چارواکو ویلي دي نیول شوی کس په 2014 کال کې هم زیاته اندازه 14 کې مواد په خپل اپارټمان کې ساتلی و چې د بریډ لپاره ترې استفاده وکړي. ټاکل شوی ده چې د جرمني د عدل فدرالي محکمه سبا ته د تروریزم په شک د نیول شوي کس په قضیه کې خپل حکم صادر کړي. او لویدیز قدرتونو د سوریې رژیم ته ګواښ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي، لکه څنګه چې ده د خپل مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره کارولې دي. په یو ګډ بیان کې چې پرونه وخته خپور شوی، لویدیز قدرتونو ویلي دي چې موږ قاطع یو چې که اسد بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو پر ضد به عمل وکړو. د اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سختې بمباري او جنگ روان دی او په ادلب کې رپورټونه وایي چې د اسد ځواکونه د مخالفانو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره کیمیاوي وسلې استعمالوي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
ما در نشست ماسکو شرکت نه کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په 14مه د ماسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم اوربللي چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو په دې غونډه کې د واشنګټن د نه ګډون په اړه خواشیني څرګندوي. د ماسکو په غونډه کې په ګډون سره که طالبان ګډون پکې وکړي څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی او د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
اورې چې په کندهار کې هغه میرمنې چې په لوی کرنیز فارم کې د کرنې مالداري او په نورو برخو کې روزنه ورکول کېږي ډېرې خوښې دي چې دا باید اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل د دفتر همکاران سره راټول شوي او په خپلو سیمو کې د اختر د میلو او دودونو په اړه خبرې کوي.
پردی سه وای خپل لکه چې
نه زه خو یت چې مکی دا څو راغله د ورسو چې شونډه مبرتره
ده تاسو کور کې خجدار نو څو اختر کې اوریدم کوم چې اوري نو پوسټ ورته
او زه که چې زه به دوته د باندې مصرف کوم دې نه لیک کوم کور کې سنور کوم.
دا له بل اساسي بشري حقوقو نس پروګرام سره یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او یو ځل بیا زما نوري اسنوري زما د تخنیکي همکار میر احمد صافی او د غرض د نورو همکارانو د لوی اختر مبارکي ومنې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په 14مه د ماسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم اوربلل شوي چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو ماسکو په دې غونډه کې د واشنګټن د نه ګډون په اړه خواشیني څرګندوي. روسیه وایي دا چې امریکا په ماسکو کې د افغانستان په اړه کیدونکې غونډې کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنګټن په دې نږدې کې د افغانستان د ملي پخلاینې بهیر له پیلې دو سره لیواله نه دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لیکه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه نن یو لړ څرګندونې ازادي راډیو ته کړي دي. افغان صاحب، د بهرنیو چارو وزارت بل اخره د موسکو د غونډې په اړه څه وویل؟
بل نوري صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه او نړۍ کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پروسې لپاره هر جوړیدونکو غونډه کې باید افغان استازي برخه ولري او د افغانانو پر رهبری تر سره شي. د دغه وزارت وایي صاحب الله احمدی د چهارشنبه پر ورځ د مسکو د غونډې کې د ګډون په اړه د افغان پلاوی په اړه داسې وویل.
روند صلح از موارد حساسی است که یک پروسه ملی و پروسه است که با تمام نهادهای ملی و بین المللی توسط رئیس جمهور و مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره شده و پس از او هم تصمیم گرفته شده. باید هر مورد در مورد روند صلح، هر چیزی در مورد روند صلح باید با محوریت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه. ما در نشست مسکو شرکت نمی‌کنیم.
ډاکټر شوی چې در روان سپتمبر میاشتې په څلورم نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دغه غونډه کې به پر طالب استازو سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم برخه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویناونه ویل چې آیا د مسکو په غونډه کې افغانستان ته د دولت دعوت بلنه ورکړل شوې وه که نه. روسي چارواکي وایي چې د مسکو د خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسې کې پرمختګ وشي او دغلته هر څومره زر چې ممکن وي سوله راسي. د دې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړې شوې وي، خو دا لومړی ځل دی چې په داسې غونډه کې طالب استازي ګډون کوي. بلخو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه هیوادونو له لوري چې په افغانستان کې هدفونه معلوم نه وي او د افغان حکومت له استازي پرته غونډه جوړوي ګټه نه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې زموږ بین ملي دوستان مسوره مشوره نه وي د افغانستان داسې قدم د یو رقیب هیواد سره چې موخه په افغانستان کې معلوم نه دي چې څه بات دي او که تشنج دي شرکت کول ضرور نه دي او دا مذاکرات نتیجې ته نه رسیږي.
خپل فکر زیاتوي د سولې په ګډو د افغانستان په اړه په بهر کې هر جوړیدونکو غونډه کې باید افغان حکومت استازي ګډون وکړي او سلا مشورې ورکړي تر څو د سې غونډو پریکړې عملی بڼه ولري. بلې نورې صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د مسکو په غونډه کې دا چې افغانستان ګډون کوي کنه، د افغانستان بهرنیو چارو وزارت دریځ څرګندو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانستان د افغانانو په مشري او ملکیت مخته ولاړه شي. د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی د امریکا هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې د واشنگتن په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې او د دې وزارت په وینا د دې ښکارندوی کوي چې په دې نږدې کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره امریکا چندان لیواله نه ده. زما همکارې فرشته جلال زئی دا نړیوال اړخ راخیستی دی، البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په دې اړه به نور جزئیات را سره شریک کړي. فرشته جان
مننه. نوري صاحب مخکې دی چې نړیوال اړخ ته ورسو، مخکې تر چې سټوډیو ته راسم و اعلامیه را لده افغانستان د ملي امنیت لشورا نه، نو که ته لازمه ګڼي اول به دا د اعلامیه مهم برخې اوریدونکو ته ووایو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکي سره کتلي او په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو هڅو یې خبرې سره کړې دي.
بله بله، پرون دغه کتنه ترسره شوې وه. په دې کتنه کې په دغه اعلامیه کې د موسکو د غونډې په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. یوازې دومره ویل شوي چې د روسیې سفیر د افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. نن موږ د ملي امنیت د شورا لویان سره په دې اړه خبرې وکړې، وویل چې په دې اړه باندې نن بحث کېږي چې آیا افغانستان پکې ګډون ونه کړي، که ګډون وکړي که ګډون ونه کړي. بالاخره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن خپل دریز روخانه کړ.
نو دا اعلامیه اوس مطبوعاتو ته راستول شوې ده د ملي امنیت شورا له دفتره. د مسکو لخوا چې کوم اعلامیه خپره شوې ده، په دغه اعلامیه کې ویل شوې دي چې د امریکا متحده ایالاتو په مسکو کې پر روانه غونډه کې د خپل نګډون له اعلان سره دوی خوشحالي کړې دي او دا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په حواله څرګندوي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه دوه مخه سیاست لري. مسکو به د روان کال د اسمبلی په 14 نیټه د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربوي. د امریکا حکومت تیر وار هم په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو په نړیواله غونډه کې ګډون نه و کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا دا وار په دې غونډه کې د نه ګډون په اړه داسې توضیح ورکړي چې له عراق ډکه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، هند او د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا ویلي دي چې په داسې غونډو کې د ګډون نیت نه لري چې د افغانانو تر نظر لاندې نه وي او د افغانانو په مشرۍ نه وي. دا نوري صاحب هغه خبره ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړی دا د امریکا نظر دی، خو روسیه وایي چې واشنگتن ته دا ډیره مخکې له واضح و چې د مسکو غونډه د افغانستان او روسیې په کوربتوب ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې څرګنده سوه چې واشنگتن یوازې له هغو غونډو سره چې د امریکا په مشرۍ وي او د امریکا ګټې پکې خوندي کیږي علاقه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان حکومت او د طالبانو استازو ته په مسکو کې په نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو لوري مثبت ځواب رسیدلی، خو خپل طالبانو یعنی په خپلواک ډول تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی.
بلې فرشته جان، له تاسو نه مننه چې د مسکو د غونډې په اړه مو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړل. ویلي دي دا چې واشنگتن په دې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیوالتیا نه لري. البته یادونې وړ بولو چې په ځینو د افغانستان نه پرته د نړۍ په یو شمېر مسایلو پر سر د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې چندان ښې نه دي. دغه راز له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه هم امریکایي چارواکو شک څرګند کړی چې دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په هدف وي او که د ځینو نورو اهدافو لپاره. البته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په موسکو کې د افغانستان د سفیر وروستۍ څرګندونې هم په کلکه رد کړي چې ویلي وو روسیه له طالبانو سره له نږدېوالي غواړي چې د داعش پر ضد کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یوازینی هدف د سولې او امنیت ټینګېدل دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د موسکو غونډې ته په وروستیو کې پام اړولی او په یوه ګڼه کې لیکلي وو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او د طالبانو په استازیتوب به هم د طالبانو د قطر د دفتر ستر مرکچی شیر محمد عباس استانګزی پکې ګډون وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دا چې موسکو د افغانستان په اړه داسې یوه غونډه جوړوي او په هغه کې په تېره بیا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي. له دې اقدام هدف څه دی؟ له اجمل وبخي هوډمن سره غږېدلی یو.
دغه وروستیو تغییرات او بدلونو ته پام سره د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعا کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې یو لري سره روابط لرو، او د افغانستان دولت هم د البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک ځان سره ویي هغه د ښودنه کوي چې طالبان اوس د روسانو سره روابط لري او له هغو سره مستقیما تماس کې دي. اوس داسې ښکارېږي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هیوادونو په منځ کې یعنی په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هیوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثلا نښانې ګورو. اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده؟ په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي توزلي روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مقامات سره افغانستان د سولې پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. ممکن دغو خبرونو د اورېدو نه وروسته چې ګنې روسان له طالبانو سره مستقیم ارتباط لري اوس او هغه کومه اندېښنه چې روسان د داعش د حضور له افغانستان کې لري هغه د دې سبب شوه چې روسانو خپل ارتباط له طالبانو سره په یو ډول په همدې خبره باندې توجیه کړ. پاتې کېږي د افغانستان ستونزه د افغانستان جنګ متاسفانه ده په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده، د افغانانو زیان ده. که دا افغانستان دولت ده او که دا وسلوال مخالفین یا طالبان دي، دوی باید له هر موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي. اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د هغې د ښکاره کولو او د هغې د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي، دا بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي، هغه د جنګ تعریف نور هم مغلق کوي. عمل سولې پروسه کې به دغه نتیجه ډېره محسوسه نه وي.
طالبانو تر دې پخوا په نړیوالو سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړی شوې، لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلې دی چې ګډون کوي. څه فکر کوي که طالبان په داسې یو غونډه کې ګډون وکړي، او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي، او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي، ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یو فریق په سترګه نه ګوري، نو فکر نه کوي چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وښیي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دي او نه یوازې یوه جنګي ډله ده بلکې یوه سیاسي ډله هم ده؟
اصلا مشکل همدا دی چې په ځینو مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه، ظاهرا داسې معلومیږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هر کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري، اما بالعکس بیا د موضوع اړخ بل څه یا په دې معنا چې طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو، موږ له نړۍ سره ارتباطات لرو، موږ د روسیې سره ناسته ولاړه لرو، کنفرانسونو ته ځو، هغوی په دې ډول باندې توجه کوي. دا نتیجه یې داسې کېږي چې دغه د جنګ تعریف نور مغلق کېږي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمندو چې د موسکو د غونډې په اړه چې طالبان هم وربلل شوي په دې اړه خپل نظر را سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی، او د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. افغان ولسمشر له اختر مخکې د درې میاشتو په مخه په مشروط ډول اوربند اعلان کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، که څه هم د طالب چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د طالبانو مشر د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب ورنه کړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو شپو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په ځینو ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات به تر هغې دوام پیدا کړي چې وسلوال طالبان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند قبول نه کړي.
د جنرال جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوال طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري، او کله چې موږ د اوربند په اړه باندې مثبت جواب ترلاسه کړي له هغه وروسته به زموږ عملیات ودري.
که څه هم ښاغلي جاوید په جګړه کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دغه عملیات په هغو سیمو کې ترسره سوي چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات پکې زیات وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. له دې نه یوه ورځ وروسته د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري وویل که وسلوال طالبان اوربند وکړي، د افغان حکومت اعلان شوی اوربند به نافذ او که ونه کړ، دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اختر په ورځو شپو کې د ځانګړیو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو د اختر په لومړۍ ورځ یو شمېر وسلوالو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو څو راکټونه وتوغول. دا په داسې حال کې ده چې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې جګړه مناسب کار نه دی، او په جګړه کې ښیلې خواوې دې هڅه وکړي څو په دغو مبارکو ورځو کې په خپلو کې جګړه ونه کړي.
مخیر مایکروفون ستاسو نیز پروګرام کې مو ستاسو نظرونه واورېدل. د مخکینی کوچنی اختر خلاف چې اوربند اعلان شوی و په سیمه کې مو اوس امن ټینګ دی، د یو شمېر اورېدونکو نظرونه به واورو.
د موږ په سیمه کې په میدان وردګو کې نسبتا نور اخترو ته دم داسې اختر و چې د افغانانو د دوستانو د ملت په خوله باندې خندا معلومېده، نو زه پر دې روزونو کې وګرځیدم د دوه خپل دوستانو قریبانو سره مې اختر مبارک وو.
یقیناً اختر نسبتا نور اختر ته ښه دی، خو دومره نه هلی چې لکه کوچنی اختر څه دغه کوچنی اختر کې تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ډېر خوشحاله وو، اوربند وو. که څه هم په دغه اختر کې اوربند نشته، خو بیا هم دلته هلمند کې هغه د تیرو په څېر جګړه نشته، حالت سم دی او خلکو زړونه خوشحاله دي.
احمد لشکرګاه څخه په لشکرګاه کې هغه څه چې کوچنی اختر وو هغه څه خوشحالي نشته، ډېر خلک داسې مایوس ښکاري. که چیرې طالبان اوربند کړی وای نو ډېر به خوشحالي وای.
زه میدان شهر غږیږم، عبدالله خبر کوم. اختر خو میدان شهر کې ډېر ښه تېرېږي، ډېر ښه آرام آرامي ده، ډېر کرار کرار ده، ټک ټک نشته.
و ډېر ښه بیم د کونړ ولایت نه چې زمونږ تېر ورکوټ اختر دا نظر واچو د افغانانو لپاره یو ښه اختر. زه دا ګره چې مونږ د کوچني اختر اختر مانځل تللو نو په هغه د عیدګاهګان نه چې دی امنیتي ځواکونه نه وو، نه تلاشي وه، هېڅ هم نه وو. ټولو خلکو چې دی ښه په اطمینان سره خپل لمونځ ادا کوه. ولې دا اختر چې دی څرنګه چې طالبانو ورونو د افغانستان حکومت هغه اعلان شوي اوربنده کې دی مثبت جواب ورنه کړو، نو په دې خاطر اوس دې اختر کې چې مونږ مانځه ته تللو هم امنیتي ځواکونه د تېرو اخترونو په شان ته ولاړو او د خلکو امنیت یې نیولو.
دا تاسو نظرونه چې مخکې د ازادي راډیو په اونیز مایکروفون تاسو پروګرام کې مو اخیستي او کور مو ودان. په کندهار کې هغه مېرمنې چې په لوی کرنیز فارم کې د کرنې مالداري او په نورو برخو کې روزنه ورکول کېږي ډېرې خوښې دي چې دا به د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
دا په کندهار ښار کې د ښځو لپاره لومړنی کرنیز نمایشي فارم دی چې په جوړېدو سره یې ګڼو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پر 25 چیرې به جوړ دغه فارم کې مېرمنو ته د بیلابیلو سبزیو د کښ او د غواګانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کېږي. په دې نمایشي کرنیز فارم کې تر ډېره نالوستي او کلیوالې مېرمنې برخه لري. دوامداره جګړې، بې سوادي او غربت د مېرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادېږي. ګلالۍ او فاطمې ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنی بنسټیز پروژه ده چې اقتصاد به ورسره سم شي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت هم خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو او هم کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه پیسو څخه یعنی واخلو یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیستي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې وچې مځکې څنګه وکړو، مځکه څنګه کمې دا به څه څه ګټې اخیستلی شو. کورنۍ وخت چې دا هغه څه موږ هم استفاده کولی شو که هغه وکړو. هغه کور ته مو زیبایي راکوي، ښکلا راکوي او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنی پیسې به مو نه مصرفېږي، یعنی ډېرې ګټې مخکې.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رکیا څخه وایي چې د مېرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابت شوي او هڅه کوي چې مېرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته اته ساتنې خوندې د زراعت په نامه کې دی، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شول او تر څنګ هم د کاروبار په اړه چې تاسو په خپل ولیدل د زراعت په اړه کې د سپما په اړه باندې حتی درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې د شپې ته نه خوندې وي، البته په ډاټ کې دی، دامان کې دی، تختپل کې دی او بولده کې هم دا برنامه زموږ په خوند لپاره په مخ باندې ورسې وي.
عمومي باور دادی چې د شذو د اقتصاد غشتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو ترڅنګ د غوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لوی اړتیا ده. د کندهار د شذو چارې ریاست وایي چې د دې سیمې د میرمنو لاسي صنعت ځانګړي شهرت لري او که د بستبندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسی ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. رضوان مراد په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وان ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو مقاماتو سره تر سره مشروع ورسته شوې ده. دفاع وزارت وی تر کومه پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي خې د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د کونړ مقاماتو تیر شپه پاکستاني ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ دزې کړي چې له عمله دوه وړې نجونې وژل شوي او یوه بله ټپي ده. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنګټن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي، بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتن کده. او جرمنی چارواکو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د چودونکو موادو په واسطه د برید د پلان لرلو په تور زندانی کړی دی.
په همدې سره دو اونیزو پروګرامونو ته ور رسیږي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوډسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیره زیاته مننه عرف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریالی دی.
ډیره زیاته مننه عرف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم د برخینه د یو مملکت خاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له غونه حمایت وکړي. یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پوري په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه دی توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید وو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بعد له هغې نه هم باید وایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نخطو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,304 نفر د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه کوم مغوایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت کڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسوال مخالفین لمنځه یوسي.
ډیر مننه ګروال صاحب. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت تضمین کې لکه څنګه چې لازم او هغه سي بریالي سوي نه دي په وسوال نشو کې د ملکي مرګجوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوال دلی.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نخطو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین دلی دي چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکی وګړو تر سوالې د لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی د خی چې نشپیت اشاریات فیصد ملکی وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي او غوته مرګ ژوب لوخته دا او یا هم زخمیان شوي دي او شپږ زره او اته سوه اته څلوېښت مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي چې له دې شپږ زره اته سوه اته څلوېښت نفرونه دوه زره نه سوه یو شپېته مړه لرو او درې زره اته سوه اووه اتیا نفره ټپیان دي چې په کل کې که موږ وایو لس اشاریه اووه فیصده تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاسه لاندې لري؟
سه باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت برته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي او کله چې دی په خپل دې اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضي هغه حمایتي میکانیزمونه ستې دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچېټ حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته یو لک افغاني کومک کوي، او که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته پنځو زره افغاني حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغاني کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د چې دسمبر نلسمه سره مطابق کیږي په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پورز باندې ملي ملي یاد بوت ورځ باندې مسمه کړه او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقوقو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا او د غیر څنګه باندې بازي نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حد پورې حمایت کوي لکه څنګه د افغانستان جمهوریت ریاست د دفاع وزارت د داخلي وزارت د ملي امنیت ریاست د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ساتمو وزارت د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت او داسې څونوري دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دې قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس و
جوسمی آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. ګروال صاحب د ورسي پرتنې پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي قرباني سي وي لکه څنګه چې لازمه ده هغه زملاتړ ونه کې پایلې به سي وي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي اما هم حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافي نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځته راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیر ته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازم قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون مسره ولی چې د جګړې او د توریستي حملاتو قربانیانو څخه حمایت وکړي او کچیر ته حکومت دغه لازم حمایتونه رامسته نکړي یعنی خلک د خلکو اعتماد لمنځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې نسی کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي ځکه چې چیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي نو اتباع هم نسی کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونسي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده او یا هم د کار درلودلو حق ده یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
قدر منو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې
فرشته مرسل.
لگر زم شیرا یاد رشتی مڑی اختر کی سان سان لگر زم شیرا یاد رشتی مڑی اختر کی آغا وقت بیل وچی نکری زیب میوڑی اختر کی
اختر پٹو کٹو کر آغای اختر پٹو کٹو کر آغای نمی کالیشتا ندی غاڑیا میلونا درنو دوستانو تر ارچه رواندی مو اختر مبارک شه لمبارکی روست باید در توائیم چنن ده نور خبرونه پخلاف لمنگ سر خپلام کرندی کچه هم تاسو دیده هر یو لخواگی غک سر آشنای است خب یا بای همزه درو پیجنم لغه روست دوی دی خپلی سیمه پو رواجونو او دودونو خبری که بی چه دی دوی پو نظر جالب دی نوزه که با آوردون کتا هم پزر پوری بی عدیس پردیس از منگ ده خبر ده برخی تکلا امکار هاگه چوک چه ساری وقت دفتر ترازی مازیگر تر نا وقت هم ده تا پکار بخت بی او کلا ناکلا خود جمعه هم رازی رحمت الله افغان از منگ لایقه هلور قدای او کوچای امکار اجمل تورمان ده خبر ده برخی ریتر اومین هیواد چه جوانانو تخبرونی جوره بی او لحال سخه ایدزان او آوریدون که خبره بی نگیر نشنا چه تاسو طوله لغه اکثر آشنای است او کل نکل نکیگی چه لازادی را رو سخه ده گوریا چار خبرونه چلو بی مریم توخی زموگ ده کورکلی ده خبرونی جوره بون که خیر اغلاس سری مسی اختر مبارک زد
خیر ویسی کورده و ده افتاس
دیره منه پا پایل که براسو ننگیر سایب دم
ننگیر سایب خب جیگونه که گره اچار هم لاورده دلکس
خو اختر دنو دی گره اچار خو با طبعا کم سیو سره
دی گره اچار خو تیار جول کلای ده خلکو تم بلانده کلای ده انشالله سی طوله با آوری دلی ده خاص اخبروانه دی گره اچار لارچن لنبه دی لوی اختر مبارکی دی افغانستان طوله مسلمان و غمزه پلو خلکو تا ولنده کوم زبتا ته یو دو ایم چې د منګا د قریه نه د پورته دی او قریه د الته د ما د ترور کور وخت خاله کور نه نو غوډې پیوډي رغټه کټو کې البته غپخانی کټو وی د خټو د ډیر غټه کټو په دې کې هغه پخکړې و د شوروا د 2 بجې وی وای موږ تر اوسه ډوډۍ نه د خوړلې د اختر مالی والی وای ځکه چې اوس وای د موږ کلیوال راځي سړی دا خو 2 بجې دي نو په 2 بجو باندې څنګه کلیوال راځي وای دا خو د موږ چې دا د موږ څلورم کور دی یعنی درې کورو کې به نور خوړلې څلورم کور دلته راځي خو بیا
وقتا چې اره سیمار ولایت ځانته ځانګړی دود لري نو تورمان صاحب خو مو د ایډټ نه راپورته کړی دی د دې لپاره چې وخت ځای نیسي او بیرته خپل کار ته لاړ سي اوس به نوبت تورمان صاحب ته ورکو تورمان صاحب تاسو به داسې یو څه راته وایئ چې د اختر په ورځ همدلته دفتر کې ورسره مخ سوی او تاسو ته ډېره جالبه وه هغه کومه ستړیا چې د کار وه په غنه یې پوه سوی داسې کوم څه لرې
نو جالبه خو دا دی چې د اختر په ورځ دا تاسو سره مخ شوم
همدا جالبه ده
کار ووته دا لنګیر صاحب زره مخکې خبرې وکړې دا د دور دستور په اړه د خره یو څو کمی سیلمونه زیاد زیاده کلی دیگه ده مو خو هم دیگه خار کزی گیدلی و خار کرالوی شو یو خار کرال اسمینگیر شو سیمی اختر با ولا کلی دلی شیل تا سنگه کی سنگه کی ولی یو شش ما ده دیر جالب و ده قربانه اختر ده نوی اختر خلق قربانی کهی پکی ده موگ دغا ده ازبک و ترکمنان رونه چی دی کنا دوی پا لوی اختر که میوان آخ دی
ولی
مثلا ما قربانی چې کی خپل برخه کومه غوخه چې رسیدي هغه بیا د سه اسره کړو کې یا مثلا یو بل هم دا غوخه پخی او ته چې کور ته ورځي بیا د دې د سخان تیار غوړېدلې اضافه مصرف نه مخنیوي کې وزمن ګزین کسان چې هم وچه می واخلي هم تازه می واخلي هم قربانی کې یو غوخه سه خلک تور کې یو ډول پلس وسنه شرایط کې مثلا چې
مثلا لکه څوک دسی کې
بل خپل
څوک دسی کې پر دې سه وای خپل لکه چې
خپل
نه زه خو یو څه مې کې دا څو راغله د وڅوت شونډې برتره
ایت شکر کی خجدار نو سختر کی اوریدون کیم چا اورینو پوسټ ول ټول
او زکه چیزه به دوت د باندې مصرف کوم ملي ملي کوم کور کس نو کوم د هدف دار شي په دغه شرایط کې چې مثلا دی وزبی بیکاری و د مزر دی کنه لا خپل کدا سې دونه مثلا چې تر ډیره پوری سړي اقتصاد نه زیان منې کنه خو خو به یې نه ته باید قرباني وکې د باندې کیږي او خپل برخه در رسیدي کدا سې رسم مثلا نور زین کړي چې دا بدن نه
وي د خو سې دی وزبا کورونو هغه دوت مکتویل کنه لخپل دود نه خبر یوکه او بیا لار سی بیرته خپل ډټ د نوڅ بیا خپل یګی کلار نسی چکیږي
خپل دود خدای چې ځان مشرو ګورم سم اوس سن زخته دی شوې ده
او د خوازیدل
نه مشرو ګورم ترې ورناخلم
سن خو دې سن خو دې لسن نه دې
دې خو هم ځان کې دې خو هم ځي جبته ګورم
لسن نه دې خېټه ډېر غټه سوې ده
تورمانه
قربانې اختر دې خو دې کې وکړه
پاتی اختر تاسو ډیر نیک مرغ غواړم نو تاسو کې غواړی چې لاړ شئ موږ سره کې نه په بندر کې خو کې نه
او که زه نو بندر کې کې نه خبر بندر ته غواړم زه خلک سره واخم زم
او په مخه مخه ستور مونږ ته ښه اختر ولري تور مونږ ته کوم رخصت کزه کوم پیګو چې کدي اختر ورځم دا باید خلکو ته خبر ولري کنه اخو لاړو راګرځو په خپل د خبر دی برخه پاتې همکارانو ته نو زه فکر کوم چې دلته به په افغان صاحب مشرک پر دې صاحب ده
افغان صاحب مشر ښکاري
افغان صاحب مشر ده
یو 1550 کالو
دی مریم نه بپوښتنه څوک مشر ده
از ما په نظر کې وښتنه ته وګورو خود پردي سه وښتن کم دي او که سن ته وګورو نو افغان سه به مشر
ده وښتن کم کړی دي
کنه افغان سه راګر دو تاسو ته تاسو هغه څوک یاست چې ډیر وخت په کلی کې تیر کړی کده چې راته وایې چې او ته اختر خواندوار وکړلته
په لومړي سر کې تاسو ته د میز ټول ګډونوالو همدارنګه ټول د ازادي راډیو اوریدونکو ته زم خپل وار سره د لوی اختر مبارکي وایم په دې کې خوشاله نسته چې کلی کې هر څه توي تبي شي چې ټول خواندوار
هغه د دوی یو ټپه ده کنه وایي مورې کوچانو ته می ور کړ کندک کندک مستې وخرم چاغه بشم
ټول تاسو په موټر کې ناش یو کوچانو کورونه تیریږي یا کوچانو کډه را منډه راځي یا په بلخانه کې ناش لر د کوچانو یو ټیک دی وګوري نو دا زونه راته ډیر خواندوار
ډیر تبي
و چې کله بیا په کډه کې روانې پکې دي کې نشته ته پته ولګي چې زوم څومره پر مشکات سخت ژوند ده تمه کې دا ونه وکړه د ښار کې د اخترو او په طرف کې د اخترو لپاره تقریبا 12 کال کې په ژورنالیزم کې کار کوم خوشبختانه وایم دا 12 کال کې یو اختر ما په کلی کې بش پنه تیر کړل البته زما خو یو جالب خبره په داسې ده چې د تیر اختر د اوربان اخترو د خوشحالي او د سول اخترو په دې وخت کې چې کله د اوربان اعلان وسو مو په کور کې چې کابل کې ځان لپاره اخیستي موټر کې مې واچول ټول مې وړل لوګر کې مو خړل یعنی د مشمانه لپاره د مال د کورنۍ غړي لپاره په خار کې اختر ډیر به خواندو او البته چبلاړو د اختر خواندو مزه مو کتل
راګرځو د تاسو په خوا کې هیوات ناس دی لږ سره به خبري وکړو لدوی نه په پښتنه نه کوڅه او مر دې هیوات غړده کدي پردې ځکه هیوات رو سوادرن د کړې د سینې څه څوک ستل واوري او بیا به ممانیت کوي وګوره هیوات طرفداري مې دی وکړه دلته
پردې کو ته خوته راغلم دوه مېرمنې لري
پردې
ها او دا خو دا
هغه دوه ماده ته خو موږ هم راغلی
دوه ماده
هیوات خون نوم زو څه وایې په دې ورځ
کې نه که دې بیچاره چانس مس وځوي
مخ کې مریم ته دا خبره وکړه چې مونږ به تا داسې معرفي کو چې تا کوژ د کړې د کنه
او
اختر یې در تراوړې چې سي در تراوړې وای چانس مې مس وځوي کنه نو ننګار سه اوس دغه کار له ما سره کوي
نه دا د زوای ما شاید اوریدونکې په ما باور وکړي چې کدي خبرونه چلوون کې هوا دوه درې نه
کړې او دی وی خځه شاید نه سي کې تاسو
مریم خبره کړل مریم ته خو دې ګورم درس کله نه درس کله نه کله کوز دکی یا ودی
مریم څنګه ورته وای ډیر نن غلې د دې اختر
ورځ یو صفر د کم کا افغان سه یو دولس ته چې دی خواته یو صفر ورکې یو سولوشن راځي کله
نشه په بخي عمر دین انسانانو نه
بیا په افغانستان کې
البته هوا جان مبالغه وکړه او البته ما صاحب هم شوخی وکړه دومره کوشنی هم نیم دومره غټه هم
نه واته نو
مریم جان تاسو به تر راګرځم هوا تاسو به راته وایې چې کله ځوانانو سره ګرځي په اختر کې ملي ته ځی کنه کوم هغه دود ده چې ځوانان یوازې په اختر کې کوي او تا ته ډیر خوند درکوي
کلی کې مونږ اخترونه ډیر تیر کړی دی او خار کې هم البته زموږ سیمه کې لګ لاندې وای مداسې وی چې درې سهارا د خلک چای جمعات ته راوړي او اول ورځ ټول کلیوال ډوډۍ هم جمعات کې خوري نو هغه ډیر جالب وي خو بیا دا چې د زړه مالګری دی وي چکر ور سره لاړ شي کینی لوبي وکي دا پختر کې بیل خوان لري
یو څه پختر کې معمولا د ځوانانو ترمنځ پیخي یغه ځینې ځوانان د اختر په خوشالي شاید پردې صاحبم د خبرې موږ سره مانیزه کډایم ځوان د مخ مس ټوکی سره وکړي دوی ځان ته ځان اړوي ک او
اینه کې چا چولې وي هغه ځوان نه
نو خیر اینه کې خو سټایل دی خو اکثر کسان بیچاره دا اینه کې ستکلې نو کدي سره توي اکثر ځوانان دوی خپل ځان ته توان رسي مثلا کله چې دوی لامبو خوري غرقيږي دغه مسایل هر وخت په تیر اختر کې تاسو مرلې دي
زمونږ نه نږدې خپلوانو په اختر کې تللی وو دا قرغې بند کې غرق سوی وو نو دا سي په هډيري کې کې حتی ځینې نوري ناوړي لوب هم کېږي په کلیوالو سیمو کې مثال مرغانو حیوانات سره جنگوي یا خپل دغه سیلامبو کوي کنه ځینې نوري دا سي لوبي کوي چې هغه کې دی شي د دوی ژوند ته خطر پېښ کی دا سي ډيري کیسې شته دي
د اختر ورځ د پدې ورځ خو کته هم باید موږ د غم خبري ونه کړو خو دا موږ دې لپاره یاد کړل چې هغه څوک چې لوړته پېښ سره نه دي مخسوي متوجي وي
باید متوجي شي بالکل ګور خطرناک ساحو ته تل په خطرناک ځایونو کې لوبي کول لکه مثال سیندونه دي یا داسې بندونه دي دا خپل خطر لري سړی باید لږ متوجي وي ژوند چې د خوګ نه داسې اسانه به سړی لا سوال
مننه قدر من دوستانو پردې صاحب مې هم په داسې وخت کې ستړو تر وغوښته چې گزارش لیکه نو ځکه کوشش به وکړو چې له دې سره هم خبرې لنډې کړو او د دې لپاره چې کار وروسته پاتې نشي
گزارش خو کله گزارش لیکلو پسې شي بیا به ځکه زمونږ چې دا رازو گزارش لیکو او تر تګه پورې نو زه هم چې دا غینه خیر وسی چې بل نه دی راکړه دلته اوریدونکو سره څو دقیقې د سیاست نو راخه گزارش نو راخه
هم دا خبر ما واستاست کوله کله چې خایزم ډاډه کړم چې بیغمه خبري وکم گزارش کیږي
کیږي بالکل
پردې صاحب همیشه اوریدونکو تاسو داسې وخت اوریدلې چې تاسو خبره جدي خبر مونږ کړی په تیر بیا افغانستان غو دی ملک کې چې اکثرا انفجار انتحار دا مسایل نن د اختر ورځ ده او تاسو موزیک هم د خبرونو تر بلیل چې نن به د خپل د خبرو سټایل بدل کړی
بالکل
دا خوشاله
دی به زمزمه درته وکړي
زمزمه اوس خدا به ډیر کی
کوشش به وکم زه داریګم دا اوس هم چې زه غږیږم چې کیدی شي هغه خبر په تونو په مغه غبانې به غږی زمزمه کوم خو اختیار کوم اوس مې ذهن کې څه نشته چې څه بوایم خو یو مسله ده چې مونږ اصلي د زمزمه ملګری هغه سړی نشتا او اکرام هغه چی خپل زمزمه کی او تا تم پاس در کی چې دا وای خیر افغان صاحب ځان غلې نیولې زب یو ټاپه وایم وای چې اختر چې تیر شي بیا براشي د تور خاورو مسافر کله راځینه من
خبر دې نه مړی
بالکل ما دا ویل چې زب دا ټاپه خو مجبورم کړم بل شهر سره
توه
زه ترته وای او پاس راک چې زی وای
ګوره دا اختر چې دی کنه دا د خوشحالي ورځ دی د کې به د مینی خبرې وشي د من خبرې وشي ته پدې کې بس د تللو مسافرو خبره کوي
کنه زه ته وسته کو قسم
زه ټاپه درته وایم زموږ په اصطلاح زنانه ده خو خیر به وای اختر پس راشه زبا دروزم تور سترګې سره لاسونه نو دا ټپا پردیس ډیره ویله خو نن یو بل ټپا راته ویل نه پیغم
راګرزو د تعلیمي برخې همکارې ته مریم جانې ته بخنه به ورنه وغوړم ځکه چې نور همکاران
د خپل سره تاوتریخواله وشو هغه ته د نوبت ورنه
خبر دا و چې مریم جان خپل کار لږ خلاص کړی و او د نور همکاران چې کاری پاتې و نو په حساب ما ویلې چې هم څوی وایم خرمام ثواب ام بدلت لمګو تای سره ګډون وکیم خپل کار وکی مریم جان اختر دې مبارک سه
ها مننه کوم ډیر زیاته په پیل کې خو تاسو تخت مبارکي ویم جامع مبارک شاو خپل درنو همکارانو ته هم درنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم یو ټپه به هم ویم چوي وای اختر شکر دې چراغلی اختر شکر دې چراغلی او په انتظار درته ډیر مودې ومه
ولی ولی
زکه چې اختر کې خوشاله ني راځي په نور ورځو کې
تاسو هم سره خبرسته وي
خو خیر
نو ځکه زما غواړم چې د غدری ورځ زمنګ دی هوادوالم داسې که خفه وي که هرڅه وي سره خوشاله تیری شو دغه موږ ته یو فرصت ده نو په نور ورځو کې خو تاوان لږ څه ناخوالې شته په افغانستان کې نو ځکه موږ ورته انتظار باشو چې خوشحالي راشي د خیر سره
مریم جان هغه دود چې هغه یوازې د تاسو په ولایت کې ده په نور کې کم رنګ ده هغه څه ده
اگر چې زه په زابل ولایت کې زیږیدلی هم نه یم زه په کابل کې زیږیدلی یم او دلته رالویه شوی یم خو زما پلارجان کیسه کوي البته درغنده اولس والیڅه وای کله به چې د اختر اوراس و د اختر په سهار په وخت دغه د کور خزینه پاتې دي او دی په تبخی ډوړې په خواله داسې پاتې ورته وای دا په تبخی په خېکړې ډېرې په خېکړې او شروا به په خطر او تر څنګ به وری حتمان وي نو بیا به چې خلک راتلل د جمعه تن لمز به چخلا شو به په اول هر څوک چې مشرو د کلی آلته ورتلل د مو چې میوه په ځای د تازه میوه په ځای به ډوډۍ و شروا به و او د بتغه به و او ریجی به نو هر څوک به چتلل لګلګ به خړله بیا هم داسې په کورو باندې هم اختر مبارکي کده او هم به دغه ډوډۍ خړله نو موږ ته به داسې جالب و چې موږ خپل پلار ته پلار جنا د دوی بیا نه مړیدل نو پلار به ویل چې دوی خود داسې ډوډۍ نه خوړه چې ځان مړ کی
افغان صاحب تاسو ډیر تګ راتګ له کوچیانو سره لرئ کنه دغه په دود کې کوم دود تاسو ډیر د خوښي وړ ده او اختر څه رقم مونځ دی؟
څومره چې ښار ته انسان نږدې کیږي، پرمختګ ته نږدې کیږي، عصري کیږي یا ټکنالوژي تخنیک ته لاسرسی پیدا کوي، عمر یې ژوند تنګیږي. یعنی هغه کسان چې خان لرې د صداقت هغه خلکو کې دي، د ښار کې مسته باید پټه د پاتې نه وي،
ډېر پاک خبرې کوي.
یم ست خپل قوم چې خوښيږي هغه صداقت ته ټولنیز والی
ده، اختر کې رښتینی مینه ده.
واقعیت موږ سیمه کې داسې رواج ده کله چې اختر دوه ورځې مخکې کینو پلان جوړو د اختر لپاره. په اوله ورځ به څلور کوره ډوډۍ کې، په دوهمه ورځ به درې کوره، په پنځمه ورځ به څلور کوره، د شپې به دا کې. یعنې ښه منظم پلان ورته جوړو، بیا پلان مطابق ځي تر غرمې پورې. نارینه غرمې نه وروسته تر دو بجو پورې ښځې، څه رقم چې نارینه ځي ښځې هم داسې ځي. خو یو شی چې ډېر د یادولو وړ ده، د کلي کې چې کوم مصري سهار وختي ټول کلي مشران راځي، اختر مبارکي ورکوي، نه وروسته پلان جوړوي، بیا ځي اختر لمونځ کې، اختر لمونځ نه وروسته قرباني کې، بیا یو بل ته سره ځي. موږ کې د ښځو حقوق او د نارینه حقونه یو ډول
مساوي دي.
څه ډول چې نارینه ځي کور ته، ښځې ماسي دي.
یو بیت دی چې ځي کنه وایي، یو ځلې ځان کړي درته ګران، بیا درنه ډډه کوي، یار مې کوچی دی له یو زړه بل ته کډه کوي.
افغان صاحب جواب کړ، څه وایي کنه؟ همداسې په لنډۍ
بس ده وویل، نو زه به جواب نه ورته وایم.
څنګه په ذهن کې هم نشته؟
د مینې دی راسره.
که څه هم زړه خو غواړي چې ډېرې خبرې درسره ولرو، زکار یو جالب خبرې د اختر پته لري، خو د خبرورې وخت کم ده، نو مجبور تاسو
یوه خبر از ما یاد شوه. ما په اول کې اختر مبارک کړی وای، ټول ته د اختر مبارک دی، خوشاله دی اوسي او ټول ژوند دی د نیکمرغه یو ډک.
بیا هم نیکمرغه اختر ته غواړم ټول ته.
مننه کوم، کور وده.